یان سوال هند اگست پر پنځمه د کشمیر کور واکې محدود کړه خو ځای خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهره کړې چې د حکومت لبندی سره مخامخ سی ودی سفی بلاستان اگزای د رویټرز خبری اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبه په شپه خلکو نږدې 500 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلې او د یک شنبه پر ورځې هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 20 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر ساور کړی. د صدیق خان خوری مدثر احمد ویلی ماما می وړ مخام رس له هغه ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر اوخ کې بهونکې ګاز کارولې وو. هغه دا ځای وران کړ او بیا یې کنټرول وکړ او اوخ کې بهونکې مرمۍ وښتې. د دود په سبب می ماما صابند شو او ومړ. تر ساره نه پویدم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړی وو. هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستی خوډب په غبرګون کې چار واکو د سرینګر په یو شمیر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې لدی هم په سرینګر کې د ګرځېدو راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی خو په ځینو خاصو ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یک شنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعارې ورکړو. د کشمیر خلک وروسته له هغه وپارېدل چې هند د سیمه ییز حکومت کورواکي ورختمه کړه او جموں او کشمیر یې له لداخ سره یو ځای په دوه ایالتونو وویشه. مخکې له دې جموں او کشمیر د هند د اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده او د کورواکۍ او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي او له هماغه رئیس وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د اګست په 15مه له انګلستانه د هند د خپلواکۍ د ګټلو په 23مه کلیزه کې کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستی راپور راغلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمې کلیزه ده. په دې مناسبت په بېلابېلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان مانی کې د خپلواکۍ د جشن منزل زندبل سیوی دی. د دارالامان مانی د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سیوی دی. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې پیروزی عزیزی برابر کړی له داسې کسانو سره خبرې سیوی چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشتو.
دارالامان مانی په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا مانی د اټکل نمخې په شپږو کلونو کې د شپږ میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده چې نوموړي یوازې پکې دوه کاله وخت تیر کړی دی. خو دا مانی د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده او بودیجه کچیرته مونږه چې کوم تخمین شوی ول اول نه تر اوسه پورې د شپږم میلیونه ډالر نه شروع شوی و او په شپږمش میلیونه ډالر باندې نو تقریبا مونږه ان شاء الله څه کم پلس میلیونه ډالر باندې تکمیلو ان شاء الله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر و، غالبا څه اسناد هلته موجود و. او زه داسې فکر کوم چې د نور احمد اعتمادي وخت و یا صدارت و، نو غالبا د نور احمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر اور واخیست نو شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و، د دې سالنګ د سرکو که د کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل که د کوم بند، او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته. او یا میلیون افغانۍ وی لکه سی او یا وی که اتیا میلیون افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف رات. بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي. نو د هغه خوانه چې را داخلیږی دا ښی طرف برج دا د قذر قضات و، چپ طرف برج د امیر عمومي د قضا و. همداسې دا برجونه په مابین د اعضاو د سرې محکمې کې چې لاندې اتاقونه و دا تقسیم شو. نو مخکې له دې نه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو، داود خان کودتا وکړل او ظاهر شاه له منځه لاړه او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو. په راس کې داود خان راغی. بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملي شوه او دا قصر سترې محکمې ته ورک.
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهي ارګ په د خلکو د کور په نوم ونومول شو. بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت د قرارګاه ځای وبلل شو او د دې ماڼۍ جنوب خواته یو بل غونډۍ ده چې پاغې په سر باندې د تاج بیګ ماڼۍ جوړه شوې وه. دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه او چې د امان الله خان آرام سرای و ده. او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه په هغه زمانه کې دا د تاج بیګ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه. په 1968 کال کې کله چې دوی برید وکړ زه په دغه ماڼۍ کې نه وم، زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو او زه په بګرام کې وم، بګرام په هوایي ډګر کې، ځکه چې هغه د یو پراتیفي جګړهییزو چارو د ضرورت له مخې او زه په دغه ځای کې نه وم، بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم.
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حلولې ده چې یو ځلې بیا ور واخیسته او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو او هغه حال ته شو چې وروستۍ حالت یې غالبا تاسو به هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو، تخریب شو، له منځه لاړه.
او قصر دارالامان در اوایل حکومت استاد ربانی آباد بود، بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده. بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن و وقت مخالفت مسلحانه بود، از جمله حزب وحدت هم جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع درو بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی و سی نیروی مسلح او وقت هم حزب اسلامی هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان اینا درگیر شدن. درگیری ها مسلحانه بود، جنگایی که همگی در بارش شنیدین ما هم دیدیم و دو وقت باز قصر دارالامان محل جنگ شد. یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصر بسیار تخریب شد. حتی به یادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا. واقعیت است که در اثر جنگ های مجاهدین تخریب شد. یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است، یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند. هیچ جای افتخار نداره او جنگ ها، جای بسیار تاسف داره. ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم، به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه های تلخ و این جنگ ها تکرار شود. چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود؟ در اثر جنگایی که بین نیروهای مجاهدین شد، نه تنها قصر دارالامان و تپه تاج بیگ، بسیار از ساختمان‌های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینید به یک ویرانه تبدیل شد.
د دغه مرنه د بیا رغونی د پروژې دیو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه وه او د کوچیانو د استوګنې ځای وو. تر هغه وروسته د حامد کرزي د حکومت پر وخت بیا د ویلرنې مودې لپاره د جرمنانو د یوې پوځي پایګا په توګه بدله شوه او بالاخره په 1995 مریز کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې. خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1999 مریز کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپلغاړي شوې.
د رئیس جمهور هدایت خمدا او چې اول منزل او دویم منزل
دا باید یو فرهنګي موزیم شي. درې منزل د دولتي میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره امکان لري چې هغه لپاره ځانګړی شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یاغې پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نوښت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګره کوه ازرکین شاله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر د ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه، د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه، نو هغه ماشا چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې در اوسه پرې هم نه ده راکړې، دا نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورته داسې منفي جوابونه راکوي چې هېڅ مو درکې نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پولیس باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه؟ خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ جواب ته ټرینینګ وکړي. ټرینینګ ته ورلو په هغه پرتی ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ پر خپل ځان کړی وو، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټرینینګ هلته وه. ټرینینګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ سو یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د هغه کوم کاندیدانو چې شکایت کړی وو. دا ګورد څه مو د شکایتونه رسه ویلي وه، اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه دې نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسې کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه وو، دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمې مو سره را کړې وې. هغه موږ دقیق کړلې، نسکرېم ورکړلې، عکسونه یې واخیستل.
ورځ کې څو در کولې؟ صحیح ویلې چې څو در کوو.
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ راکوي، موږ معاشا چې څو دي چې بیا داسې نه ځه. خو دوی یو وار وویل په ډالرو دي، په ډالرو دي. بیا موږ پوښتنه موږ څه دي سبا په موږ ته یو ډالر ونیسې، ورته موږ تاسې ته په ډالرو معاش درکوي. وویل یا اخر چې راته وویل ول د سل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړی؟
په مجموع کې خو نه دوه هفته کار وسو. او خو نه دوه هفته خو یو هفته مونږ ټینګ وخت، یو هفته مو ورسره انتخابات څخه را شمیرنه چا کوله. هغه بیا ورته په کمیشن کې مداره شمیرنه ورسره وکړله. یو هفته وری وسو. اوس خو دوه هفته خو بلا په څه خو زموږ د یو ورځې کو زمات هغه نه راکی.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړی هغه وسو وي؟
او په بار بار باندې ورغلی. هغه هغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دي کړي، یو نسب ته خاصه مرته ول سره دا وایي ول مرته پیسې نه جره کول سي. بیا چې ول د کابل څخه نه جره غلی، بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاب د کمیسیون د کمشنران سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړې دي، هغه دا ویل چې نن اوس بعد خو نن اوس بعد ورکوو. د رئیس د کندهار د کمیسیون د دادی تبجیل سو دا انتخابات خلاص ولا غوړه یسته سو پر ځای بل غالي هغه څوارسو وای وای زه موږ دا دغه کوو. نو سواری ان چې موږ څه شو چې تا ودا دی ورو
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي.
سواد لري مکتب دی ویل؟
بله 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 سواد لرم، غلرم خدا شو غربت کی چې یو ځای موږ یو کار دغه کیږي. موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو چې بچانې غوله پیدا کوو، بچانې دغه پیدا کوو. اما متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو، موږ د دې ته ځان واچوي چې خطرې مو وي، دا مو پر ځان باندې یو ورلې. متاسفانه چې دې یو ورځ ماش مستند سره کولای او دلته د نور انتخابات دی راغلي روان دی او دی وای چې موږ داس بودیجه او تم برابر کړی دی پیدا کړی موږ داس مشاتر کو نو تاسو دې دی ویو زما ش زما د نسرا کولې نه مې اشه دلته پر کیږي څنګه ته جوړه وته کیس په دا نه ته درکو
دغه مقامات منکر نه دی خوای چې صبر وکیا
خو منکر نه دی خو زه دغه وایم د دغه دی ویو زې سلام څنګه نسرا کولې څنګه نسور کولې دې کوای چې مثال یو بلی رسنۍ څخه موږ جواب دل دغه ته ما زنګ ولی ولیا د لښ نو لښ شاوته ویو ول په دغه کې دغه بایومټریک څه سامان آلاتی د پاور وینګونو او دا شان روغتي ویږي نو موږ لور هغه په موږ پرې ساره دی هغه خو وره ما وینین و مدیر و رئیس دی خو دا شان موږ کړ تسلیمیه موږ سره کړی ده دا شان خو وره چې هغه دغه موږ دغه کول دغه انتخابات خلاص هغه کوم شه نواندان ته شکایت کړی و هغه رشمیره نه چې موږ کوله پس انتخابات څخه شعوریه ورلو زړه کوم ویلی په ول او دلته د واده ته اندرنه د انتخاباتو کمیسون کې په سوال صندوقونه و په داسوال صندوقونه کې موږ یو کلام هم نسوي پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان پته و په دغه د نن په پرېس پر مربوط و په مالینو پر مربوط و په مدیران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای صاحب دې وسره وسی
تاسو ته خو داسې نه دی ویلی چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خپل مور باندې شک نس کولای خدای خدای راکم خدای شک خو موږ ګور تسلیمي وکړل او ما رئیسه او ما وینته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه راغلو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې ما وینینې مدیران یې نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غوښ ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه خاغلی سعادت د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې یا هم لغینه ورسته د یو امتیازات دلته نړیوال رسنده بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږي باندې د غستون د پډیرای ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پیګی چې غلط هم هغه کوم معیارونه چې غوی په پام کې ورته نیولې دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز له دوی سره ژمنه کړي او هغه ورکړي هم دغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دغه مرستندوی بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم هم د اوسې کار جریان لري ان شاء الله ډیر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې و هغه به ډیر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنه غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازم و دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډیره جدي ز تعقیب کړم د مونږ د مالی بخش سره
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول
خو بعد بخښنه شته دي چې یو ازي امغه نړیوال مرستندوی بنسټونه چې دي په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دي ورته
صورت هم په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دي د ډیری ولایتونو د مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دا موضوع شریک کړم او څومره درڅ کېږي به دوی ته خپل حقوق ورکړي چې دا کله دوی حق دی او موږ هم ځمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه
ډیر زیات تشکر
سلام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده: